porsi.
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځینو ځوانانو ویښتان تویږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي.
کله چې ویښتان ضعیف کیږي ډاکټر ته لاړ شه خپل تداوي ته ادامه ورکړي.
د خبرونې په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څه موده مخکې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره په کې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه په کې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې پې کار کړ هغه مې تنا پلو کړل.
ډیر داسې ځوانان شته چې ویښته یې کمزوري او تویږي. ځینې که د دې حالت په وړاندې بې تفاوته وي خو ځینې بیا ورته ځورېږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتانې تویې شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان تویې شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوې چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو ویښتان کمزوري او تویې شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپه کیږو ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي په وجود باندې فشار زیات وي نو دغې سره طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي او دا مشکلات راځي بوشوي. نو په کار دی چې ډیر ټینشن ډیر خفګانونه ونه کړو. بل زمونږ چاپیریال چې د سده چې د خاور سره د ګرد او غبار سره بوش هغه سي حفاظت مونږ تاسو نو شو کولای نه کو په کار د چې مونږ د شواروس کې باید مونږ وومینزو پاک سوترا غوړي کو نو اختان به مضبوط راځي چې کله دا نه مونږ مینزو زرزر نه مثال غوړو نو اختان کمزوري کیږي.
زده کوونکې مليحه وایي وختان کمزوري او تويږي نو موري ایلات د هر ډول شامپوګانو کارول خي.
د ما په نظر یو واجب دا وي چې موږ په دوامدار توګه یو شامپو استفاده وکړو او تل لاغه شامپو استفاده کوو چې ډیر قوي وي او زموږ ویښتان ضعیف وي. نو دا ما په نظر یو دلیل وي دا وي چې زموږ ویښتان ډیر دي او موږ د ستونزو سره مخ کیږو. په کور کې داسې ده چې له یو شامپو څخه استفاده نه کوي هر ځل چې شامپو کور ته راوړي او نوی شامپو یا موږ هم د لپاره کوم تصمیم نه دی نیولی ده چې له یو شامپو استفاده وکړم. خو انشاء الله غواړم په دې اړه لږ مطالعه وکړم او پوه شم او ځانته یو شامپو انتخاب کړم چې ویښتان لپاره مې ګټه ولري او ضعیف نه کړي او تویه نه شي.
د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر صبر صابر وایي مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د سر ویښتان کمزوري او تویی شي.
هغه امراض چې د ویښتان ضعیف کیدو سبب ګرځي ډیر زیات دي، یعنی غیر معمولی امراض او معمولی امراض دي. په معمولی امراض کې په خوځو کې معمولا هغه امراض چې ډیر معمول دي تغییر د هورمون دي، کمخونه دي، تغذیه ده، استرس ده یا رواني فشارونه دي، دا ټول عاملونه دي. او په نارینه کې ډیر مهم او ډیر معمول عام مرض چې د هغه اندروجنیتیک یا ارثي هورمون ده، هغه مرض ده چې فرد د خپل پلرونه په ارث وړي وي او د دوی د ویښتانو بیغ د هورمونونو په مقابل کې حساس وي. چې دوی بلوغ ته ورسېږي نو د ویښتانو عمر کمیږي، په دې خاطر ورو ورو دا ویښتان ضعیف کیږي او تویږي تر څو چې ګنجې شي. او بل پاتې شو د شامپوګانو خبره. شامپوګان او ټول د ویښتانو د زیبایی د مواد چې ده لکه شامپو د تونی مواد لکه بلیچ لکه رنګ او د ویښتانو جلا تافت هر شی چې د ویښتانو په ساقه باندې تشکیل نه پرشه باندې. ما موږ په ویښتانو کې دوه بخښ لرو، یو د ریشه ده چې د پوستکي دننه ده هغه د رشت وړ ده او بل چې د ساقه د پوستکي نشوي د ساقه د رشت نه کوي، دا هیڅ وخت رشت نه کوي او انرژي ته هم ضرورت نه لري. نو شامپو د نور مواد لکه کنډیشنر او د ویښتانو تیل ټول د ویښتانو په ساقه باندې په ښکلا باندې په شکل په رنګ باندې تشکیل نه پرشت باندې.
د دې لپاره چې ویښتان مو کمزوري او توی نه شي پالنه یې پکار ده. خو دا پالنه څنګه کیدلی شي؟ ډاکټر صابر مو همدا پوښتنه ځوابوي.
هغه وخت چې ځوانان ویښتان مخ په ضعیفېدو ځي، باید خپل تداوی شروع وکړي. د باډي بلډینګ پروټین ډډه وکړي د خوړلو نه، په هغه خاطر هغوی باید باډي بلډینګ پروټین ونه خوري، او کله چې ویښتان ضعیف کېږي ډاکټر ته لاړ شي خپل تداوی ته ادامه ورکړي. او پاتې شو په ښځو کې، ښځینه باید همیشه خپل ویښتان ته متوجه وي، ځکه چې کله چې ښځه ویښتان ضعیف کېږي یا تغییر د هورمون ده په بدن کې، یا کمخونی ده، یا تغذیه خراب ده، یا کوم بل مرض چې باید ډاکټر ته لاړ شي، هغه اساس پیدا کی، اساس د مرض چې پیدا شي هغه خپل اساس چتوي شي، به خپل وخت بیرته غټیږي. تعادل د غذایی د هر شی نه د پوست صحت لپاره، یعنی تعادل د غذایی په دې معنی ده چې یو فرد باید د هر غذا نه چې ضرورت وي استفاده وکړي، لکه د پروتین نه، طبیعي پروتین نه، لکه ویټامینونه، لکه قند، لکه هر شی چې ضرورت وي په طبیعت کې، هغه نه باید په متعادل صورت سره استفاده وسي. که موږ غواړو چې ښه وېښتان ولري، باید ښه شکل وېښتان ولري، ښه رنګ ولري، ښه جلایش ولري، باید ښه شامپو انتخاب کړو، ویښتانو مطابق ښه کنډیشنر او ښه سیروم د ویښتانو انتخاب کړو. زیات باید موی خشکان استفاده ونه کړو، ځکه چې هغه ویښتان سوځي، زیات کله کله برس ونه وهو که ویښتانو موږ دوي، ځکه چې هغه موی خوره پیدا کوي، او نور دا تونی او دا شیان رنګ زر ونیسي، تر څو چې امکان لري د دوه رنګونو په منځ کې زیاته فاصله مراد شي، ځکه که زر زر رنګ وسي نو د ویښتان هغه خارجي طبقه له منځه ځي، او ویښتان جړ کیږي، ویښتان رنګ خرابېږي، او ویښتان برخک پیدا کوي. هغه افراد چې ویښتان ضعیف کېږي په هماغه وخت کې تداوی وکړي، ځکه چې وروسته بیا یوازنۍ لاره چې پاتې کېږي هغه د ویښتانو کښت یا د ویښتانو کرل دي، چې یو مغلقه پروسه ده، قیمته پروسه ده، او نتیجه یې هغه شی چې موږ غواړو هغه شی نشته.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
ترنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره مرکه لرو. همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې هم په همدې ښار کې کړې، وروسته کاناډا ته لاړ او نورې زده کړې هلته د بازار موندنې او سینما په برخه کې وکړې. د ښاغلي شمس خان لومړنی فلم نقاپو شو چې په افغانستان کې جوړ شوی. همدا ډول یې په بالیوډ سینما کې هم کار کړی، او د تور باز فلم یې د یادولو دی چې څه وخت مخکې خپور شو. نورې کیسې مو له ښاغلي همایون شمس خان سره په مرکه کې کړي. خغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که؟
سلامونه. دینه مخکې زما د نقاپوش فلم و چې ما په افغانستان کې جوړ کړو. به د نقاپوش فلم نه بعد زه لاړم هند ته چې موږ تور باز فلم باندې کار وکړو. په تور باز فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، او په کې یو رول مې په کې لوبولی دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل وو، سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو، نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې ہوتا نتفلکس وی، هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې د هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي، نو نتفلکس بسته دا فلم واغستو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوی؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایل نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دا هلته شوټ شي، ولې چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سیکیورټي ضمانت ونه کړو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو. هلته موږ دا فلم د افغانستان باندې موږ جوړ کړو، هلته موږ شوټ کړو. چون چې فلم په خپله په افغانستان کې شوټ نه شو، نو اتمن په هغه کې هغه کمی او کاستي پکې شته دی، ولې چې هغه انګلیسي کې هغه وایي چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ولې چې موږ مکمل افغانستان هلته جوړ شو، نو زیاتره پکې هغه کمی او کاستي لري چې په فلم کې شته دی. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم، امنیت نه وجنه موږ نه شو کوی چې دلته شوټ کړو، خو د فلم قصې ته که نفر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړي قصه باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخي کې سونه مفید منګ دی پاره
د افغانستان پاره چې کله کیسه لیکل کیږي، نو دا چا لیکلی؟ افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلی دا قصه؟
نه، د فلم باندې گریش ملک د دې فلم ډایرکټر او رائټر دی چې تقریبا 15 کال په دې موضوع د فلم باندې ریسرچ کړو، نو اوسره ایز ا مشاور سره زمو ما پکې زیاتره کار پکې ایز ا کریټیو کو کریټیو بخش کې اوسره زه ډیر ما خو مین په سکرپټ کې زیاتره موضوعګانې چې د پښتو باز شي نه پکې مونږ واچول او د پکې دری مونږ پکې واچول، هغه کې زین بولمو. نو دینه مشخصن خپل د گریش ملک چې هندیان دی خپل د فلم قصه لیکلی و.
کله چې تخپل د فلم کیسه وکټله انستان لپاره څړولې و کیسه ښکارا شو. کیسه داسې و چې د افغانستان رښتینې تصویر وړاندې کاوه، کنه تاسو وغوښتل چې ځینې تغیرات به دراش پکې.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې، زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې و، هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ، ډېر زیات مې پې کار کړ، هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې و چې هغه مونږ پکې ډېر کار پکې مونږ وکړو. د تورباس فلم قسم اوسنی حالت نه دا دی، کله چې نوی نوی د کرزي صاحب حکومتونو د هغې دوران قصه ده، نو هغې نه بعد چې مونږ ډېر زیات فلټر وکړو، هغې نه بعد مونږ فلم لاړو شوټ ته.
لطور باز و راخوا نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړی وي.
زما دوم فلم دی په نوم د محروم چې زه پکې سیکنډ لیډ کې یم، هغه کې صرف ما کار کړی، زه ایکټر مې کار کړی. درېمنه فلم دی زما نوم شدت نومیږي چې موږ په سکاټلینډ او لندن او پیرس کې دغه ځایو کې موږ شوټ کړی، نو هغه کې زما رول کم دی. نو هغه هم داسې یو ماجرون قصه ده چې د هند او پاکستان افغانستان دغه خلک غواړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي، نو دغسې یو قصه ده، هغې کې کار کړی. دې نه بعد تورباز زما دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجه نه په پینډنګ کې دي چې سینماګانې خلاص شي، دام ریلیز شي. نو دا هندی فلمونه دي. سره سره زما یو سیریال روان دی په نوم د مامورت سیری په نوم باندې چې کووډ مشن نومیږي. د دې درې قسمت موږ آنلاین نشر کړي دي چې دې نه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی، او هغې نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپږ قسمت جوړ شي، هغې نه بعد دا په تلویزیون کې به د خیره نشریږي.
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخي کم جوړیږي، دغسې سیریالونه اکثره د فلم جوړونکي د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ یې نشته، یعنی څوک نشته دي چې دوی ته لاس ورکړي، د دوی مرسته وکړي، او دوی په یوازې ځان نشي کولی فلم جوړ کړي. نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سیریال جوړوئ، څنګه فلم جوړوئ، او څنګه هنري کارونه کوئ؟
امان جان، څنګه چې تاسو وویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې، خاص کر په سینما کې. نه تا نه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو، او د هغې یوازنی مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی. اوس د تورباز تاسو مخکې چې مانه سوال وکړو، تورباز وګوره څلوېښت کروڑو فلم دا که خپله په افغانستان ته راغلی، افغانستان کې شروع شوی وي، څونه خلک به په کار شوی، څونه زموږ د سینما ته به څونه فایده رسېدلی وي. همداسې زه زیاته پروډکشنونه پېژنم چې غواړي په افغانستان کې کار وکړي. چون ما په دې رشته کې تحصیلات وکړل، په دې رشته کې مې ډېر زیات زحمت وکاږو، د رشته کې مې ډېر زیات هغه په کریټیو بخش کې زننه وتلم چې څنګه مونږ کوی شو وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کړم، چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دي. لکه څنګه زما نه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو، خارجیان راغلو کتل، هغه زما کلچر م چې ګوري افتخار وکړي، دا ما لپاره ډېر غټه خبره ده.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه په هم دی ځای پات رسیدي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
د کب نه هم د سرتيري ورسدا، هغه څوک چې د سولې د خبرو لپایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرجوبلې شمیرې لا هم صفر ته نه دی راښکته شوی. سکال دا ورځ داسې مهال راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامی مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته. دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي، او وایي له مرګ وروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت له لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب، خر اخلاص ازادي راډیو ته
سلام دې ورسیږي. تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو،
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډېر تغیرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیري وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغې کې داخل شوي دي، او هر سرباز ته، هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی، هغې ته معاشونه هر میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته، بانکي حساب ته په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه جګه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې وغه بیکګراوند چک شو ته وي پیکا سیستم دی دا ټول زر زر عملي شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې یعنې دوه اتیا درې اتیا کلونو کې یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و، هغه اوس اصلاح شوې ده. د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامیه او هغه امتیاز چې حکم یو دی هغه ورته ورکړل کېږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نه واغسته او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، پیشنهاد موږ کړی و خو ټولو امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره ده چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 5000 چې څوک زخمینېږي. د دې تر څنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې یعنی په ولایتونو کې چې نمرې توزیع کېږي نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنګرونو کې داسې سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره دفاع وزارت کمزوري وبل شي.
د سره چې موږ خو د جنگ په حالت کې یو، موږ تقریبا په ټول دغه پوستې او بیسونه چې حساب کې 8000 پوستې او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي یا شی به ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي، هغه هلته یو مشکل رامنځته شي، نو هغه یو پیښه وي، نو یوه پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي، موږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی، یعنی خپل وضو قمندانانو دیو تم صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړل شي ورسره چې کوم دی امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده. او پیخه کله د جنگ په وخت کې یو زیاتیم کې دا پیخه رامنځته کېږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظ او یعنی د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظ موږ ته مشکل نه درو.
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی عسكر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسولیت د دوی پر غاړه دی، عوامل د جګړې په لیکو کې دوی قرباني ورکوي، ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنیو عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر تر اخته کې
دل په جنگ حالت کې ډیره مشكله خبره وي او د بهرنیو عسکرو د نهایت کوشش کوو چې خپل جنگونو طریقې او تکتیکونه تغیر کړو. تاسو ولیدل چې یو لک څلوېښت زره عسکر د بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل او د دې ټول جنگ د افغانانو په اوږه باندې یعنی په اصطلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هیواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعونه د خپل ګټونه د خپل خلکونه د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو، ولو که خارجیان وي او که نه وي. دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ لتل لري، دیو د دې ټولنې جز ده او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي، یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم او دیو خپل هغه زحمت موږ باید وکاږو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسو وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسو به دغه نوی راپور د یونما لیدلی وي چې خپور کړی دی. زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بیخي راټیټه شوې ده، یعنې تقریبا صفر ته رسیدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دېو د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي او امنیت هم تعمین شي، دا زموږ ارزو ده. اما کدا یو چې صفر ته شي نو دا به د جنگ په حالت کې ډیره مشکل وي.
خغل وزیر په داس حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمیر افغان نظامیان هم شته چې بنديان دي، دا وی غوښتنه هم دار چې آزاد شي. د کب نه هم د سرتیری ورځ ده، څه مو کړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپل یعنی اردو په خپل وضع دفاعي شي کولای چې یو چاته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشي کړي. خو زمونږ هیله دا ده چې او شخصا زه په دې عقیده نیمه هغه افراد چې د هغو د جرم سطحه ټیټه ده که هغو معاف شي او خوشي شي دا به بهتر کار وي.
د روسیې پوښتنې په توګه د کب په نهمه باندې سرتیري ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اول دا چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه زمونږ حکومت جنرال مابیانپور صاحب د حکومت غړي پارلمان غړي او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده. د افغانستان ولس ملاتړ کوي، نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي او اولویت امنیتی او دفاعي قوتونو ته ورکړل کیږي او په امنیتی او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی موږ باید امنیتی او دفاعي قوتونه ولرو. او اخیری خبردار چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلف ممالک سره نظامی سیاسي اقتصادي روابط ولري، نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه د ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې په خپل حمایت ته دوام ورکوي او پاینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بل اخر زموږ ارزو دا ده چې موږ په خپل خو ودرېږو چې دا محتاج نه وسو او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل تقویه کوو او په خپل پروتولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او وسم د افتخار زایدار شه تقریبا زمونږ درې نوي ونوي سلنه یعنی زمونږ عملیات چې کوم یو دي هغه په خپل افغانان په خپل پلان کوي او عملي کوي او دا په خپل یو لوی ظرفیت دی.
افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرشال شاه محمود امیاخیل، تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه.